نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې دا بلن فکر وی چې ویل چې دا ښه او هغه بد طالب دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم، ستړي مشه. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خیر تیرې کړې وي. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. یونما په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرجوبلي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا غونډې ته ویلي د هغو تروریستانو مخه دې ونیول شي چې د پولې له پورې غاړې افغانستان ته راځي او بریدونه کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړو کې راګیرو ملکی کسانو ته مرستې ورسیږي. دا هم بشپړ خبرونه. یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونما مشر پرون وویل چې کال په کال په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره لوړېږي. تدمچ یماماتو بیا د ماشومانو د تلفاتو په اړه داسې وویل: د وی د دوی مرجوب لاتلس فیصد زیاته شوی او د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 308 یا ماشومان وژل شوي دي. یماماتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دی زیاتوي چې د افغانستان د شخړو د مخنیوي لپاره باید د سولې هڅې ګړندۍ شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیول شي چې د پولې له پورې غاړې زموږ هېواد ته راځي او دلته بریدونه کوي. محمود سیقل امنیت شورا ته وویل دې ته اړتیا ده چې ملګري ملتونه د تروریزم پر ضد هڅو ته بیا کتنه وکړي او وګوري چې ستونزې په څه کې دي تر څو حل لاره ورته ولټول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي بیا د سولې خبرې یادې کړې او وی ویل د دې سربېره چې موږ د څلور اړخیزې ډلې په ترڅ کې ډېرې هڅې کړې دي خو پاکستان تر اوسه د رښتینې سولې لپاره ګامونه نه دي اوچت کړي. محمود سیقل زیاته کړه چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د غونډو د پریکړو له مخې باید اسلام آباد د طالبانو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له دوه ورځنی سفر وروسته کابل ته ستنیږي. د دې سفر په ترڅ کې هند له افغانستان سره تر یو میلیارد ډالر زیاتو مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر پرناب مکرجي او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل. د دې سفر پر مهال دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د مشارکت د شورا په چوکاټ کې بعد افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران منظمې غونډې کوي. همداراز کابل او نوې ډیلي سره ومنله چې له واشنګټن سره به ګډې درې اړخیزې غونډې جوړوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړه کې راګیرو ملکیانو ته مرستې ورورسیږي. بان کی مون پرون وویل چې شل لارې خوراکي مواد او د اړتیا وړ مواد لا هم د ترکیې پر پوله انتظار دي تر څو د حلب ښار ته لار خلاصه شي. بان کی مون بیا وویل: ما د روسیې له حکومت وغوښتل چې له خپل اغیزې چې د سوریې پر حکومت لري استفاده وکړي او امریکا دې له وسلوالو ډلو د ډاډ ترلاسه کړي چې بشپړه همکاري وکړي. د سپتمبر له 12مې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند شوی دی او له اوربند سرغړونې شوی دی. خو په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې تېره ورځ وویل چې په 28 په بخنې سره په 48 ساعتونو کې په سوریه کې څوک نه دي وژل شوي. روسي ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوریې په پالمیرا ښار برید ته تیاری نیولی خودوی ځپلی دي. د روسیې خبري اژانسونه د لوړ پوړي پوځي چارواکو په وینا وایي چې الوتکو د سې شنبې په ورځ د پالمیرا په شمال کې هغه ځای بمبار کړی چې د داعش وسلوال هلته سره راغونډ شوي وو. پوژینهار وویل په دې برید کې 250 وسلوال وژل شوي او د هغوی 15 پیک اپ پیکاپ موټر او وسلې له منځه تللې دي. د روسي چارواکي ویل چې د امریکا او روسیې له لوري په سوریه کې د سپتمبر په 12مه نیټه له شوي اوربند څخه تر اوسه شپېته ځله یاغیانو سرغړونه کړې ده. د امریکا ولسمشر د برما یا میانمار له مشر یانګ سان سو چی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې کړي. باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د میانمار له مشر سره د خبرو پر مهال وویل دی وایي د امریکا متحده ایالتونه دې ته تیار دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې لیبی مودې راهیسې پر برما لګول شوي دي. دا سمه پریکړه ده تر څو دا یقیني شي چې د برما خلک د هغې نوې لارې په خاطر چې دوی د ورځنیو چارو لپاره غوره کړي او هم نوی حکومت امتیازات وویني. امریکا د روان کال په پیل کې یو شمېر بندیزونه له برما لرې کړل، خو نور بندیزونه یې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو له راوستو سره مشروط کړي دي. آنګ سان سو چی د اپریل په میاشت کې د برما د دولت مشره شوه. وروستۍ خبر هغه دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مروایي د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند پلې کړي. شتاین مایر پرون په کیف کې د فرانسې او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره ګډې خبري غونډې ته دا خبره هم وکړه چې موږ له مسکو څخه دا ژمنه اخیستې چې د سپتمبر له 15مې به اوربند کیږي او لږ تر لږه یوه اونۍ به دوام کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په دوینسک او لوهانسک کې د ورخي زوربند اعلان کړی و. د سپتمبر په لومړۍ نیټه چې نوی تعلیمي کال پیلېږي په اوکراین کې ښکېلو لورو پر اوربند موافقه کړې وه، خو بیا دا اوربند ناکامه شو. د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ په اوکراین کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا 9500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. لاملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل دا بل لنډ فکر وي چې وویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره نوی یو میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه.
ښوونې او روزنې کې، په زیربنایي پروژو کې او په مختلفو سکتورو کې به لګول کېږي چې جزئیات به د وزیر صاحبانو په کچه سره بحث کړي.
د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري و. هند دغه نوې مرستې په داسې حساس وخت کې اعلانوي چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر څنګ د هند، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه وشي.
حتی د دې احتمال شته چې مشترک توافق، ستراتیژیک توافق د دې درې هیوادو ترمنځ لاسلیک شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې چې نوی تعلیمي کال پیل شوی، ویل کېږي له 100,000 زیات ماشومان د ناامنیو له وجې ښوونځیو ته نشي تلی. په نړیوالو موضوعاتو کې په نیویارک کې د کډوالو په اړه د جوړېدونکې نړیوالې غونډې له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د خپل سرو یا صحرایي محکمو په اړه چې آیا په دغه ډول محکمو کې عدالت په سمه توګه تطبیقیږي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي.
د یو چا حیات او ژوند اخیستل کېږي بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړل شي په یو عاجله توګه باندې. په دغه مسایلو کې ډېره عجله کېږي متاسفانه.
او د ژوند په شیبو کې به د هغو مشهور خوړو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې ډېر رواج لري.
ډنډکۍ وریځې، غټې وریځې چې ورته وایي، دا په میو کې دا مې ډېر ورځ شي، نو دا بیا اور لاندې کوي، ترې چې ښه وخوټېږي، ښه جوش وکړي او بیا دا خپل کلکوالی وښيي.
د خبرونه زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی موضوع هم په هند کې د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې دي. د افغانستان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان دا خبره وغندله چې ښه او بد طالبان شته. اشرف غني وویل هغه څوک چې زما په هیواد کې جګړه کوي هغه ته ښه ویل، او هغه ته چې ستا په هیواد کې جګړه کوي بد ویل لنډ فکر دی. افغان ولسمشر بیا د پاکستان له سیال هیواد هند سره د سوداګرۍ د پراختیا خبره وکړه. وی ویل چې تمه لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې د دواړو هیوادو سوداګرۍ تر 10 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. په هند کې د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغو تفاهم لیکونو په اړه په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل
تفاهمنامه د پنجاب تبادله و بل تفاهمنامه په عدلي او قضایي امور کې او تجارتي امور کې دواړو هیوادو ترمنځ همکاري، او دریم په هوایي ټکنالوژي یا معلوماتي ټکنالوژي په باب چې موارد مطرحوي دواړو هیوادو ترمنځ به په هغه برخه کې همکاري وي.
د افغانستان ولسمشر پرون نوي ډیلي ته ولاړ. اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د هند صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودی وویل هیواد به له افغانستان سره 1 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. دا پیسې به د افغانستان د ملي انکشافي پروګرامونو له مخې لګول کیږي، او د وزیرانو په کچه به د مؤثر مصرف په جزئیاتو کار وشي. د دې مرستې په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو سره فرق لري.
زه فکر کوم چې په مختلفو لحاظو فرق لري. یو دا ده چې په مخکنی وارو کې هیڅکله هندیانو په دغه سیو درست رقم باندې چې د 1 میلیارډ ډالر په حدودو کې مرسته ده په یو ځلې نه وکړي. له بلې خوا نه د دغه مرستو یوه برخه په طبیعي ډول پوځي مرسته ده چې دا هم بې ساري ګڼل کېږي. دریم ټکی دا ده چې په داسې یو موقعیت کې دغه مرسته کېږي چې د افغانستان، هند او امریکې د متحده ایالاتو تقریبا یو میاشت وروسته به په نیویارک کې او درې اخیزه غونډه وشي، او حتی د دې احتمال شته چې مشترک توافق ستراتیژیک توافق د دې درې هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. نو په دغه کې یو نقطه کې دغه سې اقدامات یعنې یوازې سمبولیک حالت نه لري، ډېر عمیق او ستراتیژیک ګڼل کېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د هند د دوه ورځني سفر په ترڅ کې 13 ورځې د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره هم وکتل، او بیا یې په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څېړنو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل چې په جنوبي اسیا کې دوی جګړې روانې دي. یو په افغانستان کې ده چې دا کورنۍ جګړه نه ده، او بل یو په پاکستان کې روانه ده. اشرف غنی زیاته کړه چې رسنۍ د پاکستان د جګړو راپورونه نه ورکوي، او په کار ده چې رسنۍ راپور ورکړي ترڅو د خلکو پر اړتیاو خبرې وشي او غم یې وخوړل شي. د افغانستان نو ولسمشر څخه د بلوچستان د خپلواکۍ د تحریک په اړه پوښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل چې هیواد او حکومت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. افغان ولسمشر بیا وویل دا لنډ فکر دی چې ترورستان په شاو بد وویشو. داسې چې شاه هغه دی چې په ګاونډي هیواد کې حمله کوي، او بد هغه دی چې زما په هیواد کې برید کوي. ولسمشر بیا وویل ترورزم داسې دی لکه مار ته چې څوک خواړه ورکوي. د افغانستان له ولسمشر د واګې د لارې د بندېدو پوښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل دې ته باید اندېښنه ونه کړو، ځکه چې موږ له هند، چین او ایران سره خپلې لارې پرانیستې دي، او هر بل هیواد چې هڅه کوي د دوو سترو ملتونو هند او افغان لاره بنده کړي هغه به په خپله ګیر پاتې شي. اشرف غنی د هند او افغانستان د سوداګرو ګډې غونډې ته هم خبرې وکړې، او وی ویل چې د هیله مندې چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د هند او افغانستان ترمنځ سوداګري تر 10 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. تیر کال د افغانستان او هند ترمن تجارت 643 میلیونه ډالر وو.
په هند کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. اشرف غنی په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل دا به لنډ فکر وي چې وویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام کې 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه. د هیواد ویل کېږي تر اوسه په 4 کلونو کې د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. رضوان مراد د دغه نویو مرستو او د هندي چارواکو سره د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه د ولسمشر له ویان هارون چخان سودی سره مرکه کړې، او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې پرون افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې، په کوم موضوعاتو دوی وغږېدل؟
په دې کتنه کې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو باندې بحث کوي،
او په دې برخه کې د هند هغه مخکنی مرحله د پروژنګ شخصي پروژې چې د هغه په څرنګوالي او اقتصادي تاثیر پر افغانستان شو پر هغه باسوسو چې هغه پروژې عبارت دي د افغانستان د هند دوستي بند یا د سلما بند او د افغانستان د پارلمان تعمیر د ستورې قصر د زرنج لارم سړک او په چابار کې ستارون روان دي پر هغه باسوسو چې ډېر مثبت اغېز د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو په ژوند کې درلودله. او د هند صدر اعظم $1 میلیارډ نوي کومکونه پر اقلیم کلو کې افغانستان ته اعلان کړ چې دا به د افغانستان د انکشافي پلانونو په چوکاټ کې پر مختلفو پروژو په ښوونې او روزنې کې په زیربنایي پروژو کې او په مختلفو سکتورو کې به لګول کېږي چې جزئیات به د وزیر صاحبانو په کچه به دوی سره بحث کوي.
افغان چارواکو دا خبره هم کوله چې له هند سره د پوځي همکارۍ او د هند د پوځي مرستو په اړه به هم خبرې کېږي. دا موضوع څومره هلته مطرح شوې تر اوسه؟
د دې سفر هدف صرف اقتصادي همکاري وي او پر اقتصادي او انکشافي بخشو باندې بحث او بل موضوع په اجنډا کې نه.
یو بل موضوع چې ویل کېږي ولسمشر بال تل افغان سوداګرو سره او له هندي سوداګرو سره هم ګوري. آیا هندي سوداګر به په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي که څنګه؟
دا کتل نو اوس په هندي سوداګرو افغان سوداګرو سره صنعتکارانو سره او دوی وهڅول شو چې د افغانستان کې شته فرصتونه په سرمایه‌ګذاري برخه کې د هغو څخه استفاده وکړي او راسي هلته پانګونه وکړي.
یو بل موضوع هم و چې ویل کېږي چې هند به نور تعلیمي برسونه افغانستان ته ورکوي. په دې اړه څه ژمنه ترلاسه کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې ستاسو زر نوي بورسونه د افغانستان لپاره اعلان کړ چې هغه هم دی او په $1 میلیارډ کې نور روزه د روزنې بخش کې نور بورسونه هم دي چې د افغانستان حکومت دا پلا غوښتنه دا و چې څو کولر زده کړې نه وي په خوي زده کړې کې تر څو کولای شي ځوانان ته د کار زمينه مساعد.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سریو چې له هندي چارواکو سره د افغان ولسمشر د وروستیو لیدنو کتنو او له افغانستان سره د هند نوي مرستې په اړه نور معلومات راکول.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهم ایده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې ونیز د ازادۍ په څپو ونیز پروګرام وار دی. موضوع هم ده، البته دوه موضوعات په دې خبرونه کې څېړل کېږي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر، له افغانستان سره د هند نوې مرستې، او دغه راز د حزب اسلامي سره د سولې د وروستۍ موافقې په اړه چې تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دغه موافقه د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې او له اختر وروسته به لاسلیک شي. دغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې پرې بحث کېږي. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ او هم که پوښتنه لرئ د میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې د هند او افغانستان له افراطي ډلو د ملاتړ د ختم غوښتنه وکړه. تر سرلیک لاندې په یو راپور کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته کتنه کړې ده. د افغانستان او هند مشرانو د چهارشنبه په ورځ تر لیدنې وروسته غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو، مالی سرچینو او ملاتړ زغم باید ختم شي او په ټوله سیمه کې د لا زیات تشدد د خپرېدو مخنیوی وشي. په راپور کې راغلي نریندر مودي او محمد اشرف غنی د معمول خلاف داور د تروریزم او تروریستي ډلو له امله سیمې ته د متوجه تهدید په اړه په خبرو کې په زغرده د پاکستان نوم نه دی اخیستی. دواړو مشرانو د مجرمینو د استرداد قرارداد وکړ. هند افغانستان ته هم داراز د $1 میلیارډ مرستې ورکولو ژمنه هم وکړه. د سان فرانسیسکو کرونیکل پر رپورت کې زیاته شوې چې غنی او مودي په خپلو کې د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ، خو په دې اړه یې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان نړیوال کېدو لپاره د اشرف غنی هڅې تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده. د لیکوال شان سنو په باور افغانستان چې د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته د دروازې حیثیت لري تل د خپلو ګاونډیو ترهم لاندې اوسېدلی دی. د افغانستان جغرافیایي اهمیت دا هیواد د سترو قدرتونو د نیابتي جګړې پروډګر بدل کړی دی، خو د افغانستان دې ځانګړتیا چې په وچه کې پروت او وروسته پاتې دی دا هیواد د ګاونډیانو لپاره په یوه هدف بدل کړی دی. له افغانستانه د تریاکو او قیمتي ډبرو د قاچاق لارې ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان ته رسېدلي او د دې هیواد تور مارکیټ په سرحدي سیمو کې د افراطي ډلو او جنایتکارانو فعالیت زیات کړی دی. د ډیپلوماټ د مقالې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د مرکزی حکومت د ثبات لمنځه وړل د دې هیواد د ګاونډیو د اصلي لوبې نوم دی چې له کابله ګټه غواړي او غواړي چې داسې په ګونډو کړي چې د تور مارکیټ او قاچاق مخنیوی ونه کړي. د ډیپلوماټ د دې مقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان ځانګړي موقعیت ته په پام اشرف غنی داسې پروګرام پیل کړی چې د افغانستان ګاونډیان سمې لارې ته راولي. نړیوالتوب یا انټرنیشنلیزم د اشرف غنی د ادارې لپاره له اساسي ټکو دی. د غنی حکومت د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د متقابلې اقتصادي اتکا پیدا کولو، د ګډو ګټو د سرچینو موندلو او پر اقتصادي ګټو د ولاړو روابطو ټینګولو هڅه کوي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې د لیکوال په باور غنی دا هڅه د دې لپاره کوي چې پخوانی رقیبان مجبور سي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره د کابل په وړاندې دوستانه کړنلاري جوړ کړي.
د سهار اته بجې او 21 دقیقې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د افغانستان د وضعیت په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. د یو نماد مشر د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې پر بهیر ټینګار وکړ. تدامی چې ماموتو د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور کې وویل ژمی را روان دی او داسې اټکل کیږي چې طالبان به بیا د سولې خبرو ته لیوالتیا ښکاره کړي. یا ماموتو بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویل د سولې پر کوم تړون چې افغان حکومت او اسلامي حزب خبرې کوي دا د دې څرګندونه کوي چې حکومت د روغې جوړې خبرو ته لیواله دی. له تجربو ښکاري چې د سولې خبرې شایي میاشتې او کلونه وغواړي، خو داسې ګامونه باید واخیستل شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم اعتماد رامنځته شي تر څو دوامداره خبرو ته لاره هواره شي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي هم کوي زیاته کړه چې جګړې د افغانستان د پرمختګ بهیر ټکنی کوي او له ناامنیو سره هغه مرستې ځای کیږي چې له افغانانو سره یې نړیوال کوي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دا خبره هم وکړه چې افغانستان باید پر ځان متکی شي، خو د وویل تر هغه چې جګړې وي دا ګرانه ده چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. یا ماموتو بیا وویل چې روان کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې یو بل سخت کال دی، خو تر تیر کال افغان ځواکونه برلاسه دي. کابل د یو لړ ځانوژونکو بریدونو شاهد و. د یو شمېر ولایتونو مرکزونه لکه لشکرګاه، ترینکوټ او کندوز ښار تر سخت فشار لاندې راغلي، خو یو ښار هم سقوط نه دی کړی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه که له تیر کال سره پرتله کړو نو توانېدلی دي چې ډېر مؤثره ځواب ورکړي. د یوناما مشر په خپل راپور کې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه وبلله او وی ویل چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصته سمه استفاده وکړي تر څو تر 2000 کال پورې د نړیوالو له مرستو ګټه واخلي. د بروکسل غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په 4 نیټه پیل شي. په دې غونډه کې به د شاوخوا 500 هیوادونو او د څه باندې 40 نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له پاکستان افغان کډوال افغانستان ته را روان دي او لکه څنګه چې ورته ګورو په دې ډول به په لنډ وخت کې د ستنو شویو شمیر شایي 1 میلیون ته ورسیږي چې ژمی را روان دی او د دوی د مرستو غم باید وخوړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د راپور مهمې برخې مو واورېدې چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته بیا اندېښنه څرګنده کړه. هلمند هم یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د ناکراریو راپورونه تل ترې ورکول کیږي. په هلمند کې له دغو ناکراریو سره سم نوی تعلیمي کال هم پیل شوی چې ویل کیږي له سرو زرو زیات ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. په هلمند کې د پوهنې په ریاست کې اداري فساد یو بل ستونزه ده چې زموږ سیمه ایز خبریال الیاس دی د پوهنې د وضعیت په اړه په خپل تفصیلي راپور کې ورته کتنه کړې. دا راپور د ښوونځي په زنګ پیلېږي.
تر لسو ډېرې ورځې کېږي چې د ګرمو سیمو په خاص ډول هلمند تعلیمي کال پیل شوی دی، خو په ښوونځیو کې د زده کوونکو حضور کم دی او خپل اصلي شمیرو ته لا نه دي رسېدلي. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډېر زده کوونکي لري، خو ویل کېږي تر 100,000 ډېر ماشومان لا هم د ناامنیو، غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي. یو ولس میاشتې وړاندې کله چې په ندالي، مارجي او ګرشک ولسوالیو کې ناامنیو زور واخیستی، ورسره جوخت نږدې 250 ښوونځي وتړل شول او ځینې د جنګ په لومړیو کرښو کې د دواړو غاړو ترمنځ په سنګرونو بدل شول. د هلمند والي حیات الله حیات د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورنوي وایي هغه فرصتونه چې یاد ریاست د مشرانو او مخورو په واسطه په واک کې لري نه دي استفاده شوي او نه هم توانېدلي دي چې تړلي ښوونځي چې نږدې 100,000 زده کوونکي له امله د زده کړو محروم دي بیرته پرانیزي. شاغلی حیات پر مقرروی کشمکشونه، ناوړه او ضعیف تدریسی بهیر او د غیر مجربو کسانو رهبری د تعلیم او تربیه د ریاست ستونزې زیاتې کړلې. د پوهنې د ریاست یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د 1,250 ترل سو ښوونځیو څخه 1,400 لسې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو پورې اړه لري. په دې ښوونځیو کې 9 په مساکله، 13 په سنګین، 4 په نوزاد، 14 په واشیر او 9 په کجکي ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي دا یوازې په ریاست کې فساد او بیوروکراسي نه ده چې د بندو ښوونځیو بیرته پرانیستلو ته ستونزه جوړه کړې ده، بلکې د پوهنې وزارت له دې عمله پړ دی چې د وړ کسانو پر ځای تنظیمي مسؤلینو ته نږدې کسان او د هغوی دوستان په دندو ګماري.
اساسي مشکل دا دی چې په دواړو ځایونو کې د وزارت په سطحه او د ریاست په سطحه باندې په دواړو برخو کې مشکلات شته، ستونزې شته او ډېر کسان د دې لپاره چې هغه راسي دلته فقط یو څو ورځې تېرې کړي او د افغانستان د بچیانو هغه قانوني او مشروع حق چې هغه زده کړه ده د هغې څخه دې ناوړه استفاده وکړي، فساد وکړي.
کریم اتل وویل د شمالي ولسوالیو تر سل ډېر ښوونځي د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي دي، خو ماشینونه د پوهنې د ریاست د مسؤلینو جیب ته لویږي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلینو هم په یاده اداره کې د فساد موجودیت نه ردوي. د دې ریاست سرپرست سردار محمد سمیم وایي د دوی په کارونو او مقررو کې د پارلمان د وکیلانو او مخورو کسانو لاسوهنو د دوی کارونه له خان سره مخامخ کړي دي. هغه د چانون پټاګه نه کړ، خو اکثره د وړ کسانو پر ځای د خپلو دوستانو په مقرریو تورن کړل.
د هغه خلکو چې دا کارونه کوي هغه دلته واکمن خلک دي، هر څوک هم نشي کولی چې هلته جناب وزیر صاحب ته ورشي. هغه چې قدرت ونه لري او هلته واسطه ونه لري او پېژندګلوي ونه لري هلته وزیر او د وزارت محترم مقام ته رسیدګي نشي کولی. نو طبعا هغه ډېر داسې واکمن خلک دي، هغه په د هر یوازې د پوهنې ریاست په چارو کې لاس ونه وهي. تاسې به ولیدل د قمندانۍ او د نور ریاستو په دغه کې هم دوی لاسوهنه کوي.
د پوهنې د ریاست سرپرست وایي ښوونځي د نامنۍ په خاطر تړل شوي دي، نه د دوی د بې کفایتۍ له امله. د هلمند اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د دې ولایت د معارف ریاست کې د فساد د موجودیت خبرونه ورکول کېږي، اما تر اوسه یې په تور څوک نه دي نیول سوي او نه حکومت توانېدلی دی چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې وړ او پر وطن مین کسان په دنده وګماري. د هلمند دغه اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اوسني مسؤلین چې د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د فساد په محوه کولو کې پاتې راغلي دي له دندو لرې کړي.
دا مهال د هلمند په ولایت کې او بالخصوص د پوهنې په ریاست کې یوازې یوازې ستونزه دا ده چې اداري فساد شتون لري او اړتیا دا ده چې د دې کسانو پر ځای باندې نوي کسان په دندو وګمارل شي، شریفه کسان په دندو وګمارل شي، تر څو دغه ستونزې او دغه اداري فساد له منځه ولاړ شي.
په اوسنیو مسلونو کې ستونزه حل کېدلی شاید دا په خواله حل شوی وای، خو بیا هم دا باید نوي کسان با تجربه کسان چې د پوهنې د جوړېدو په برخه کې تجربه ولري باید راوستل شي.
د هلمند د 315 شونځوی څخه شاوخوا 120 ودانۍ لري چې د جنو د ودانیو کارونه ویل کېږي. د ناوی نادالی مارجی او ګرمسیر ولسوالیو د دې وروستیو نامنو له امله په ټپه درېدلی دي. د جنو راپورونو له مخې په نادالی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د شپږ نورو شونځویو ودانۍ هم د شته نامنیو پر مهال یا سوځول شوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور شوي دي. محمد الیاس طیب، اندازه دی راډیو هلمند.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس یو ځل بیا محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
یوناما په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا غونډې ته ویلي د هغو تروریستانو مخه دی ونیول شي چې د پولې له پورې غاړې افغانستان ته راځي او بریدونه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له دوه ورځني سفر څخه کابل ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړو کې راګیرو ملکی کسانو ته مرستې ورورسیږي. روسیې ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوریې پر پالمیرا ښار برید ته تیاری نیولی، خو دوی به یې وځپي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د میانمار له مشر یانګ سان سوچی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلی بندیزونه لری کړي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر شتاین مروایی د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اور بند پلی کړي.
ازادي رادیو او ری وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلدې مخکې و نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې د پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما به د غونډې پر ګډونګونکو غږ وکړي چې لبنان، ترکیه، کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کورشو خلکو ته پناه ورکړې ده مرسته وکړي، خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کورشو پناه غوښتونکو سره کافي مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناهغښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناهغښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناهغښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شټي ویلي چې د ملګرو ملتو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا فی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.2 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوال ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډېر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هېوادونو کې یې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینټ روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هېوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هېوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوی وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږۍ خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولی شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو ته او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سرایې یا خپل سرو محاکمو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب اشاره غلاست. بیدار صاحب، دا مهال د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې ځینې صحرایي محکمې سوي دي. په قانون کې د سرایي او خپل سرو محکمو سیبغه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د خپل سرو پریکړو کول د قانون سره او د شریعت سره سخت په ټکر کې دي. زموږ په اساسي قوانینو کې دا مسله واضح راغلی ده چې دا د جرم د سیړنې او د پلټنې لپاره، همداشان د جزا تعینولو لپاره او د جزاګانو تطبیق لپاره په قوانینو کې زموږ مخصوص او خاص ارګانونه شته چې هغوی دا کار باید وکړي. د یو منصفانه او عادلانه محکمې په ترڅ کې چې بالاخره دا نتیجه راوځي، نو دغسې جزاګانې چې د قانوني صبغه او شرعي صبغه صحیح وي، نو بیا به تطبیق وړ وي، هغوی به تطبیق شي. په دغسې محاکمو کې چې په خپل سر اقدامات کېږي، او ګرچې دا د محکمې نوم هم د دې دپاره، ځکه چې محکمې نوم وویلې یو نوه مشروعیت موږ دې کار ته ورکوو چې ګویا یو منصفه هیئت پکې حاضر ده او د هغوی تر مخې دا کار کېږي. زه همیشه ورته خپل سرې پریکړې غیر شرعي او غیر اسلامي پریکړې وایم. خیر، اوس دا کېږي. دا کېږي په افغانستان کې په غیر شرعي طریقه باندې او په غیر قانوني طریقه باندې د یو چا حیات او ژوند اخیستل کېږي، بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړ شي. په یو عاجله توګه باندې په دغس مسایلو کې ډېر عجله کېږي. متاسفانه د یو انسان حق واغستل شي، بیا که اشتباه هم شوي، بیرته هغه د ژوند حق خو چاته ورکولی نه شي، هغه لاړه د منځه. په دې خاطر باندې د قانون په لحاظ باندې دا مردودې فیصلې دي، دا ناروا فیصلې دي، دا قطعا جواز نه لري. قانون په لحاظ باندې د شریعت احکامو کې هم دا راغلي دي چې د دغسې مسایلو بخصوص د حدودو تطبیق دپاره او د تعزیري جزاګانو د پیچې قانون په نظر کې دي، ډېر دقت باید وشي، ډېر دقت. عاجلانه فیصلې باید نه وي. د یو منصفه حیات په موجودیت کې، د یو عادلانه بررسۍ په نتیجه کې بالاخره جزا چې راوځي، هغه د جزا تطبیقوونکي ارګانونه معلوم دي، د څېړنو ارګانونه معلوم دي. دیو نه هر څه په خپل لاس کې نیسي، قانون په خپل لاس کې، شریعت په خپل لاس کې نیسي، او بالاخره د هغه صلاحیت دار ارګانونو صلاحیتونه په خپل لاس کې نیسي، قبض کوي په اصطلاح، او په خپل سر باندې فیصلې کوي. نو په دې لحاظ باندې هم شرعي صبغه هم قانوني صبغه د دغسې پریکړو نشته دی، او دا ډېر یو ناجایز عمل دی چې په افغانستان کې متاسف هم په دې وروستیو کې ډېریږي. په ځینو ولایتونو کې بیخي تاسو پوهیږئ چې د غور ولایت ډېر خبرساز شو په دې لحاظ باندې چې څو فیصلې وشوې په همدې عقله باندې. همداشان نور ولایتونه هم ترنه فارغ نه دي. سر پل کې وګوره، جوزجان کې وګوره، نور ځایونو کې، شمال د صفاتو کې، متاسفانه دلته او هلته کېږي. خو ځینې مسایل دي چې رسنۍ ته وړاندې کېږي او بالاخره رسنۍ راپورته کوي دا مسایل، او ځینې مسایل دي چې اوس هم پټ پاتې کېږي او په کلي کور کې پاتې کېږي. نو پس د دغسې پرېکړو قانوني او شرعي رئیس افغانشت
ډیر مننه بيدار صاحب فلور پروتو سیمه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د خپل سرو پریکړو یا د خپل سرو محاکمو لاملونه سدي
دوه حالات ډیر قوي ان مطرح دي زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیړنې خی چې د دې دوه حالات نه خالی پدې نه دی یا به دولتي هغه ارګانونه چې اعمال د سلطي وکي او دا مسائل ټول هغه پر مربوط دي یا به دی ضعیفي په هغه ځای کې خپل اعمال د حاکمیت او حکومت نشي کولای په ټوله کې سلفي شته دویم یا دا ارګانونه په هغه ځای کې بخښتنه یعنی ډیرې فیصلې په هغه ځایونو کې کیږي چې حکومت او د حکومت هغه ادارې او ارګانونه چې همدغه خدمات ارزه کوي عدالت تامینوي د عدالت پلي کوونکي ارګانونه یا بیخي موجودیت نه لري پس دا ساحه د مخالفینو په واک کې ده نو هلته دغه فیصلې کیږي دویم حالت او د اولی حالت دا ده چې په هغه ځای کې دغه ادارې چې سلطه د حاکمیت کوي عدالت تامین کوي عدالت پلي کوونکي او د قانون پلي کوونکي ارګانونه دا ضعیف دي نشي کولای یا تعلل کوي په خپل کار کې یا په دغه ځایونو کې په دوه حالاتو کې د ټوپک خاوندان او هغه ګروپونه او هغه کسان چې د په ځانګړې توګه د ټول بشري حقوقو د نقص په مواردو کې مصیبانو عاملان ته او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښو دپاره ښه پناهګاه ده دغه ټوپکوال د دې خوا ته پناه ویسي بس هغه حاکمیت نشي کولی چې عدالت ته پیش کړي د پیش کړي او بالاخره د هغوی باندې عدالت پلی کړي نو دغه موضوعات شته دی او په ځینو وختونو کې د دې دولتي ارګانو د ضعف نه داسې هم استفاده کیږي چې د فساد موجودیت په اداراتو کې هم یو لامل دی چې وایي چې په دولت کې فساد دی که دا مسایل مونږ دولت ته مخکې کړو نو دولت کې چون فساد موجود دی په وړ به پکې معلوم نه شي او ګویا دغه مخالفینو ساحه کې او داخل چې دیو ښه عدالت تامینولی شي دغه سې اوازه هم شته ده نو خلک هغوی ته رجوع کوي بل چې هغوی هر څه وکړو هغوی بیا قانون ته هم نه ګوري شریعت ته هم نه ګوري خپله فیصله کوي چې دا شرعي فیصلې نه دي متاسفانه خپل سری فیصلې دي ضد شریعت او ضد اسلامي فیصلې دي
ډېره مننه قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګ کینو مو د خپل مشران سره هیله راو چې مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مو د حکومت خایښ لرو چې مو د وګو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست وې در صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې د خپل سرو پریکړو یا خپل سرو صحرایي محاکمو د لاملونو په اړه بحث وکړ د دې ډول خپل سرو پریکړو یا خپل سرو محاکمو د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه ترسره شي
اول دا ده چې په حق ځایونو کې چې د دولت حاکمیت په مجموع کې موجود نه ده اول ته د خپل سری فیصلې او پریکړې کیږي البته هم دولت مکلفیت لري چې خاروندانو او د وسیدونکو او د وګړو د حال او د ژوند او د مال ساتنه وکي په غزا کې د امنیت ته دومره پراختیا ورکړي چې د خپل سری ګروپونه او څوک چې التواک لري او قدرت لري چې د خپل سری فیصلې تطبیقي هغه اون شي کولای یعنی دولت حاکمیت د دولت د قانون پلي کوونکي ارګان د عدالت راوستو د پاره چې کوم موظف دي د قانون په لحاظ باندې هغه ارګان ته اجازه ورکړي شوی چې دغه جرای مسیړنه وکړي پرتنه وکړي یو عدالتي جریان په اصطلاح په لای کې بل اخره کوم جزا چاته د مجازاتو په نظر کې نیول سره د جرم په نظر کې نیول سره هغه جزا چې ورکړي نو معین دغه ارګانونه هلته موجود وي وجود ولري بلاخره داسې فیصلې وکړي دا کارم باید وکړي هغه ځایونو کې چې دولت ضعیف دی او د خپل دغه سلطې او حاکمیت نه په صحیح توګه باندې استفاده نشي کولای هلته هم دا ارګانونه باید مضبوط کړي د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي وسله وال کسان چې کوم یو موجود دي او د ناقضین دي د بشري حقوقو او یا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي عاملان او مصیبات چې دې ته پناه وړي دغه پناهګاه باید ختمه کړي او بالاخره یو شانته د مسؤلیت او د امنیت راوستو په خاطر باندې ټول وګړو لپاره دغه موقع برابره کړي تر څو دغه
داسي کسان قانون او عدالت په خپل لاس کې ونی سي په خپل سره فیصله ونی کی. طبعا آگاهی باید زیات شي اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې چې دغه فیصله هم اسلامي سبغه نه لري قانوني سبغه نه لري تاسو دا کار مو کوي، یعنی آگاهی هم باید زیات شي. یو تعداد خلک دغه ته خطرین اسلامي فیصله وي الان چې د اسلام سره هیڅ ډډه نه لګوي دغه فیصله، د دې هم پوهاوی پکار ده او قانوني او عدلي ارګانونه باید نور مضبوط شي تر څو چې به خصوص کشفی و امنیتی ارگانونو چه مصاحبان و عاملان اونیسی او ده فساد ده نموجودت پترست که که درشی چه منگه ده غصیه و حاکمیت علتا تامین که بالاخره خود سر فیصله علتا اونیشی. وقت داده چه سوک چه ده غصی فیصله که پخپل هم شرکت کهی او بالاخره تطبیق دی، بخصوص داد سوک چه تطبیق دی فیصله کهی او زن دی سی فیصله واقداران گرنی، دیو باید قانون په لحاظ باندې عدالت ته پیش کړی شي او دیو باید خپل ځکه په ځینو موارد کې واضحا دا لیدل کېږي چې دا قتل عمد دی، دا شرعي فیصله نه، ته قصدن او عمدن یو سړی وژنې، دا د وژلو معنا لري، بس قتل چې کوي د قتل جواب باید وای تا په کوم جواز باندې، تا ته کوم قانون شرعي لحاظ باندې تا ته دا جواز شته چې ته دا کار وکړې، په کوم اصول دا کار کړی دی، او یا په قانوني لحاظ باندې تا ته کوم جواز دی و چې تا دا کار کړی دی. په دې خاطر باندې دا خلک دی عدلی تعقیب وړ دی چې ونیول شي او مطابق دی هغه قوانینو او کوم جرم چې دی سرته رسونه دی د هغې په مطابقت کې دی ته جزا باید ورکړل شي.
ډېره مننه کور دی بدن. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه، تر بلې بیا داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډندکی او غوربنده شولې نمونه اوریدلی وي او خای خوړلې مو هم وي. دا د افغاني ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې له سلګونو کلونو راپدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړې جغرافي پورې اړیکه پیدا کوي. ډنډکې د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پورې اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړې شهرت موندلی دی. موږ نننۍ خبرونه همدغو دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړو دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خواړه لري چې دا خواړه بیا د هغې سیمې په نوم او یا هغه سیمه د دغو خوړو په نوم د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. ډنډکی چې د لویې پکتیا اړوند سیمو دودیز خواړه دي، دا مهال د هېواد په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکی جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي زمرد خان منګل سره مو د ډنډکی په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
ډنډکای وریځي غټي وریځي چې ورته وایي دا په مویو کې مې اور قسم دا څوک ورته ماش وایي دا مې ډیر ورځي، نو دا بیا اور لاندې کې ترې ښه وخټي خو جوشو کې او بیا دا خپل کلکوالی وخی خپل کلکوالی چوخی بیا دا راوباسي چې کله راوي استلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شانه پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې مورته سمسه وي تاسو ته چمچه وي په دې باندې ایاري جوړي یا په مانس کې حوزه جوړی دا غسه دن جوړی په دې دن کې مخکې وختونو کې البته چې ما ورېدلې دي جام به کې فوده پکې په دې جام کې به خورت او غوړی او دا شانه چور خپل پور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یواره مې جوش کې چون مې ډیر کله کې دی نسبت وریځو ته دا غټ وریځو ته وریځ ځان ته پخېږي بیا چې کله دا وریځ نرماله وکړو مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دیګه چول کیږي بیا شمشپ کې وهل کیږي او څو سره خه مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کې سکی یو لګان مو ورته وایو نه فېګم تاسو ورته لګان د بده لګان هغه تقریبا 15 شپږ کسان دي چاپیره کېدای شي کینی په دې کې راوباسي یو څو وخت بریدي سمسې باندې سمایي کله برابر کو دمنس کې ډانډ ورکې په دې کې کیږي بیا پیسې سره استفاده تر کیږي.
د ډنډکی پخول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ظاهر سره مو مرکه کړي د اوریدلو بلنې درکو.
تقریبا 15
کلنې د ډنډکی له څه وخت نه د تاسو په منطقه کې دود ده؟
د ډنډکی خو له پخوا نه دود ده په دې منطقه کې، په پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې، په دغو ولایتو کې له ډېرې پخوا نه دود شوی لري.
پاره لک معلومات را که لکومو شاینو نپخیگی؟
سپینی غاتی وریجی، مئی سرگریگی، دا گردی پخیگی، بیا دا دندکای دیر کلک وی، دست نوی لکه شولا، لازم را کلک وی، بیا دا پا یو خانک یا پا یو زرپ یا پا یو کاسک یا پا لوی لوحی که دا لدیگی نا آچی، بیا زین خلک دی قرطو سرخوری، زین خلک دی چرگ تینگ شیروا جوڑا که دی غو سرخوری، زین خلک بیا دی غلو سرخوری، زین خلک بیا دستم شتا شدو سرخوری، شدو او بره سرگری بیا اغا منس که یا زوار جای جوڑی بیا پیغه که دا شدی آچی یا قرط آچی یا تینگ دی چرگ شیروا آچی کلا چی گوله جوڑی بیا پا اغا اغا پوری کهی بیا اغا خوری.
دا پخلای خو معمولا دی میرمنو کار در دوی پخیی تاسی چنگای کمختم جندکای پخ کردی؟
نه خو میرمنی چی پخیی خو مکم کمک ورسرکو ورطا ولاری گوروی چی دا سخیر پخیی گی سخیر جوڑی.
ایتاس خو کور که جندکای چوم را دی کورنی دی غرو خوشی گی؟
دا نو مزاجو ندی طبیعتو ندی دی کورنی دیر غری را نکای خوخی
دی رضافت لنگانه چنگره دا پیاب تشت که چه ولکی
دا مخ که خو دا دی لرگی غط خانکونه ورطوی دی داغ که بخل که خوالد وست پا غروی که چی خطا وریزی مگورتا وی چی آقا هم دی رندکی تا ور تا وریزی وی دا موی سرا دی وریز سرا به گرد پا خوالی بیا دی مگو تاسی دا وطنی کشری ندی چی آقا دین خلک مختلف شان دی پار استعمال بی نو دا کشری باید پا ودو که دا باید دا کلل بیا با پا پخو که وختل دا باید دومره کلک کلل پا گوتو باغا چرا کول را گراول دیر پا تکلیف بیا غدی یو کاب ریزی را دوری جوڑا ولی نو که خلق بده خو غوری بیا ور سر ور کول یا کورت که خب نو داغا چی وچی وریزی بیوی دا زین خلق برا تلل داغا کشری بانی بچی چوک مری داغا با تلل چوک بچی نوی را تلل آبا دال تکی نستل خوچا بلا سون منزل چا بنا منزل اکثر الکان و باندی بایی چی مال پو چی کلا بخبر سو چی دلتا واده دا تی برا غی لاس بایی نمیزل آورتا با پا کشری بانی که نستو زن بایی مرک نو یکو بچه کلا گوه ترا کش کلی پا دی کشری که نو لاس بیشی منزل اینو دی کشری یو طرف بل طرف با دا خل گردو نپاتی سو نو مخ که دا غصه زندگی ساده و آغاوری بانی با دیر خلق را تلل و غوب خوالل و تلل با اخلاسی دی بانی.
د خوست اوسیدونکی زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکی په ځانګړو مراسمو کې پخیږي او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکی پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکی په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکی ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخی اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان او دا چکني او دا پیروني او دا سالات او دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفیږي لګیږي. څو کسان پکې بوخت دي ولې د ډېرو دیکتا یو کس کولی شي چې هغه تیارم کې او هغه برابرم.
دی وایي چې د ډنډکی برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې دا خواړه یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښیږي، هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې، څه مشکلې، څه خبرې هغه حل شي، یو د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکی د حلقه یا ګرد چاپېره راتاویدل او پدې باندې خبرې کول، پدې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې، فیصله، تصمیمونه نیول دا ډېر بهتر اړخ دی. ډنډکی ډېر ښه فرصت دی، ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي سره کښېني، د کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه، په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
15 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکی خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي وي، د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې، وروره اور به یې تې لاندې کړې، دا پچې او دا ترخې به م تې لاندې کړلې برلې، دا به م چې اور کړو ښځه بهور جانه دا چمچۍ پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولو، کورت به م وسولو که نه دا د خاورې دي غمي غوندې تیږه لروب دی، هغه به م وسولولو ساعتي ور جانه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچو، داسې داسې مړۍ به م تېنه وښله لکه کندوسنګ داسې څوک غونډاری واري. تا د خدای ورځې راولي، تا ته زه پخه کړم نو ته ولا چې وای چې دا مامار ورځ راته راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکی په اړه واوریدل. یو بل ډول خواړه چې غوربندې شوله ورته وایي دا لغټو وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې دا څه ډول خواړه دي د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې په اړه وایي.
غوربند ډېر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخیږي، او خصوصا چې کله مېلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخیږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخیږي. یو خاصه شوله ده په غوربند کې، هم د غوربندې شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اورېدلی.
د غوربندې او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډیر دی. نورې شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندې شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا همدا وطني وریجونه ګټه اخیستل کیږي، وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می دنه ګټه اخیستل کیږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې میاو سره اچول کیږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو قربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد ورسره ترکیب کیږي له کلک هم وي د نورو شولو.
د فقیر زاده په خبره چې د غوربندې شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کیږي، او د دغه شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بیلابیلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرار الله نوابی چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندې شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږیدلی. هغه وایي
بخول طریق داس خبره ده دا اول د غوخه بخار ورکول شي، شروع غوندي هغه جوسی به لغنه ترکاری با په واچوي، به ورج به واچوي، د حبوبات به واچوي، ټول به زمیمه کوي، به لغنه ټول یو واسه مکس باندې د به جوسی به تا په غوري باندې کشیدل شي، او تا چاکای او نور قرمه ورسر زمیمه کیږي. تور مرچ ده، سوره مرچ ده.
د غوربند له اوسیدونکو صفی الله نامه پختلی چې ولې د غوربند شوله ډیره مشهوره شوه، او په اوس وخت کې د دا ډول خوړو بازار څه ډول دی؟
د غوربند شوله چې دا ډیره دغه مشهوره شوه ده چې دا ډیر خوان لري، او ډیر دغه ځخه هغه چې په خی زیات شان پکې چې لکه مرچ او دا بعض شان پروتین نه زیات شان پکې چې او ډیره خواندوره راځي. بیا هغه ځای چې دغه شوله بلور ځای کې مغه خواند او مزه نه لیدل کیږي، لکه نور کسان چې وایي چې شولې غوربندی ده هغه هغه ډیر ده کوي خوښي د نور ځای کسان ولایتو کسان، او د موږ په سیمه کې زیات رواج لري، خو اوس هغه رواجونه چې مخکې وو ساغونه نشته.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې مرګري د میلمستیا په وخت د غوربندی شولې د پخېدا غوښتنه کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
What is the karara ra
نسبینا خلق پیدا دی زکر دستر کو تور دستی.